تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د مازیګر څلور او په کابل کې درې نیمه بجې شوې دي. روانه خبرونه چې روغتیا او درملنه نوميږي په کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. اوریدونکو د نن ورځې په خبرونه کې به موږ د شکر یا شوګر پر ناروغي او ستونزو په اړه خبرې کوو. پروګرام کې به سره ډاکټر عرفان الله صاحب موجود وي. که تاسو څه پوښتنې لرئ نو هغه هم ترینه کولی شئ. خو تر هر څه وړاندې زو عبدالحی کاکړ خواته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له حکومت غوښتي چې د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر په ګډون د غورځنګ ټول نیول سوي پلویان دي ژر تر ژره خوشی کړي. د افغانستان پلازمېنه کابل کې چاودنې دوه کسان زخمیان کړي دي. د اروپای ټولنې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د ککړې هوا له کبله د خلکو مړینه کمه سوې خو البته اوس هم هر کال تر ډېر لکه زیات کسان ورڅخه مري. اوسم د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له حکومت غوښتي چې د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر په ګډون د غورځنګ ټول نیول سوي پلویان دي ژر تر ژره خوشی کړي. دوی دا غوښتنه پرون په کراچۍ، پېښور او کوټه کې د احتجاجي مظاهرو پر مهال کړې ده. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي پارټي، بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې او بلوڅ د زدهکوونکو سازمان بي اس او هم د مظاهرو د لړۍ ملاتړ اعلان کړی وو او مخکښانو او پلویانو یې په پروني مظاهرو کې ګډون کړی وو. د پېښور پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپله وینا کې وویل
علی وزیر چې د دوی د کور اتلس اولس کسان شهیدان شول دا هو د فار د پاکستان یو عدالت نه ورچی انصاف یو ورکړای وای. د پاکستان یو ادارو نه ورچی تپوس یې کړای وای. خو دا چې تش ګیلاو کړل په هغه باندې بیا عدالت هوا، بیا اف آی آر هوا، بیا ادارې هوا هم کړی ورواچولې.
د پېښور د مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک او شمالي وزیرستان څخه د صوبای اسمبلی غړي میر کلام هم وینا وکړي. د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې څخه تر کراچۍ پرس کلب پورې 40 کیلومتر اوږد لاریون وسو. په کوټه کې هم د پرس کلب مخې ته مظاهرې شوې. حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په مختلفو مقدمو کې نیولي. په دوی کې په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر هم دی چې د سند پولیس اور باندې پر 60 کال د دسمبر په میاشت کې په کراچۍ کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او ریاستي ادارو پر د وینا مقدمه درج کړي او دای دا محل د کراچۍ په زندان کې دی. د اوسنوي مظاهرو وروسته د حکومت لخوا لاکم دریز مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان حکومت وایي د چمن او سپین بولدک لارې پرانستلو وخت یې له پرون راهیسې زیات کړي او اوس خلک کولای سي پر دې لاره 12 ساعته تګ راتګ وکړي. د چمن ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل د نومبر پر 14 په یو خبري غونډې کې وویل پخوا دا لار د 8 ساعتونو لپاره خلاصه وه خو اوس خلک کولای سي د نومبر 14 سهار له 8 بجو څخه بیا د ماښام تر 8 بجو پورې پر دې لاره سفر وکړي. د نوموړي په وینا هم دومره وخت د تجارتي ګاډو د تګ راتګ لپاره مقرر شوی. هغه زیاته کړه دوی کوشش کوي د ناروغان لپاره یو جلا لاره جوړ کړي چې پاکستان ته راوښتون کې ناروغ افغانان پرې تیر سي. د افغانستان پلازمېنه کابل کې چاودنې دوه کسان زخمیان کړي دي. د طالبانو کورنی چار وزارت وایي چاودنه نن په خوشحال خان مینه کې سوي. د دې وزارت ویان سید خوستی مشال ریډیو ته وویل د برید غرمه مهال د مکناتی سیمان لاري د ولسی وګړو پر موټر سوي دي. تر اوسه د چاودنې مشخص هدف نه دی معلوم او نه هم چا د دې ذمہواري منلې ده. په کابل کې وړ مورځ هم په یو ټونس موټر ورته چاودنه سوي وای چې پړای د عیش وسوالې ډلې منلې وه. د دشتې برشي په سیمه کې سوي د چاودنې کې د حمید سیغانی په نوم یو افغان خبريال وژل سوي وو. د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت ټولو زیات لاندې کچ ته راپریوتی دی. د افغانستان بهرنیو اسعارو د تبادلې بازار سرای شهزاد کې د نومبر پر 14 نیټه د یو ډالر بای 95 افغاني وه. تر دې دوه ورځې وړاندې د یو ډالر بای 1.5 د افغانستان نوې کرنسی په 2002 کال کې په جرمنی کې چاپ شوی و چې هغه مهال د یو ډالر قیمت 3.5 افغانۍ و. لکه چې طالبان واکمن شوي د امریکا په ګډون غربي هیوادونو په خپلو بانکونو کې د افغانستان پیسې کنګل کړي او هغه مالی مرستې چې مخکې حکومت ته ورکولې پر درولې دي. د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت پرېوتو له کبله د سونګ موادو او خوراکي توکو بیې په داسې حال کې لوړېږي چې د وارددونکو شانو قیمتونه زیات شوي دي. او د اروپای ټولنې د چاپیریال ساتنې اداره EEAY په د ککړې هوا له کبله د خلکو مړینه کمه سوې خو البته اوس هم هر کال تر 3 لکه زیات کسان ورزخم لري. د نومبر 15 نیټه خپور شوي ریپورت کې ادارې ویلي که چیرې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه د هوا د معیار په اړه د ملګرو ملتونو روغتیا سازمان WHO پر لارښوونو عمل وکړي نو د مرګ شمېره نیم په نیمه راکمېدای سي. د اروپای ټولنې د هوا ککړتیا شمېره راغونډونکي اداره وایي د مرګونو شمېره د راکمېدو له وجه د اروپا د هوا په معیار کې ښه پرمختګ دی. د خبرونو پای.
روختیا او درملنه.
اوریدونکو په روختیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې به د شکر یا شوګر ناروغي او ستونزو په اړه خبرې کوو. د شکر یا شوګر ناروغي علامات څه دي، د دې د تشخیص او علاج، د دوا استعمال په اړه پرهیز شته او کنه، او همداراز له دې ناروغي څخه ځان څنګه ساتلی شي، دا او ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی، نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د اسمایل اګین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشورې ترې هم اخیستی شي. کولی شئ چې په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. د برخې اخیستو یوه لاره فیسبوک ده، هلته مې درته پوسټ لیکلی دی د شکر ناروغۍ په اړه پوښتنې وکړئ. بل لاره یې ټلیفون هم دی، په ټلیفون باندې هم را سره رابطه کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دا دي.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 4 3 6 7 9.
پس سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه، پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکل پیغام پری خو دی شه.
سمنګ د ټلیفون شمیرې مو اوریدوی اوریدونکو کې غواړی چې بیل خند او ځن پرته د مشال رادیو ټولو مطالبه ته لاسرسي ولري، نو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو د مشال ویډیو روغتیا او درملنه خبرونه اوریز، تاسو کوربه احمد الله يم او ډاکټر محمد عرفان الله صاحب را سره د ټلیفون په کرخه موجود دي. ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایو.
خوشاله اوسئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب، نن د شکر یا شوګر چې کوم د داغي ناروغي په اړه خبرې وکاو، اوریدونکو ځنې پښتنې هم را لېګلې دي، خو اوله کې غواړم چې زمونږ اوریدونکو ته د ناروغي په اړه معلومات ورکړي چې شکر یا شوګر ناروغي څه ده.
سم ده، زمغه صفاده تاسو.
جی جی بالکل ډاکټر صاحب، تاسو آواز صحیح راځي.
شکر عموما چې کوم خواږه شی نه دي، دا ګلوکوز دی ته موږ وایو، دا د انسان د ژوند لپاره یو ډیر مهم شی دی. دا انرژي یا توانایی پیدا کوي. کله چې موږ څه خوراک وکړو نو هغه د شکر د مختلفو قسمونو نه تیریږي درنه په نظام انهضام کې، او دا یو هارمون دی چې په لبلبه کې پیدا کیږي، هغه ته موږ انسولین وایو. د دې انسولین په ذریعه باندې دغه خوراک چې موږ کړی نو لکه د دنیا هر شي کې شکر شامل دی، دا تاسو ته پته ده
بالکل.
نو هغه دغه شکر په یو خاص صورت کې، د لیکټولوز په صورت کې، د ګلوکوز په صورت کې چې څنګه بدن ته ضرورت دی، هغه اخلي او د هغې د ازمیدلو عمل یا انجذاب جسم کېدلو چې کوم عمل دی، دا په هغې په ذریعه باندې سرته رسي.
صحیح.
کله چې په بدن کې لبلبه انسولین نه پیدا کوي یا په کم مقدار پیدا کوي. نو د کیفیت ته مونږه ډایبټیز یا د شکر رنز وایو.
صحیح.
نو بنیادی یو خدای کې د لبلبې شمولیت ته چې لبلبه انسولین نه پیدا کوي یا په کم مقدار، یعنی څونه د انسان ضرورت ته هغومره نه پیدا کوي. دویم د لبلبې د بیماریدو چې کوم بنیادی وجوهات دي، نو هغه ځیګر دی. که ځیګر کې ډېرې مودې پورې سنوکس وي یا چربیانې زیاتې وي، کولیسټرول چې موږ ورته وینه کې چې غوړوالی زیات وي، یا د ګردې بعضی بیماری وي، نو د هغې مقابل کې هم لبلبا زورنه شي یا زور واخلي، او هغه خپل چې کوم انسولین د هغې پیداوار دی هغه په کم مقدار کې شي.
صحیح.
کله چې دا انسولین په کم مقدار کې پیدا کیږي، دې ته مونږه نان ډیپینډنٹ، یعنی انسولین باندې ډیپینډنٹ نه وي، دې ته مونږه دواګانې ورکو، ورزشونه ورکو. بعضې داسې وي چې د هغې انسان پیدایشي توګه باندې لبلبه کار نه کوي، هیڅ قسم انسولین نه پیدا کوي، نو هغه ته مونږه انسولین ډیپینډنٹ وایو. بیا او په ماشومانو کې ورته جوویلاین ډایبټیس وایو. نو دا د دې بنیادی تعریف دی. علامات به دې کې سره راځي
ډاکټر صاحب، او علامات طرف ته بم راځو، بیا د تشخیص او علاج دغه پوښتنه بم راځم نمبر په نمبر. خو ما یو بل پوښتنه دا کوله چې دا د اکثر منګ اورو چې دا وي ټایپ 1 او ټایپ 2 خبرې کیږي، د دې ټایپ 1 ټایپ 2 نه څه مراد دی، او په دې دوانو کې زیات خطرناک کم یو دی؟
دا ما چې دا کوم خبرو کې دوه قسمونه دي، قسم ته په انګلیش کې ټایپ 1 او ټایپ 2. انسولین ڈیپینڈنٹ جی وی نو دا یو ٹائپ دے، او چې کم نان انسولین ڈیپینڈنٹ دی چاته چې انسولین پچکاری نه لګي، دا دویم قسم دے.
صحیح.
دا ٹائپ 1 ٹائپ 2.
او خطرناک پکې کم یو وی؟
خطرناک خو دواړه دی. او په یو حساب چې دی نو دا خطرناک نه هم دی. چې کم انسولین ڈیپینڈنٹ دی لکه لبلبه چې د سر انسولین نه پیدا کوي، نو دا خو خطرناک دی.
صحیح.
ځکه چې بیا به نظام انہضام چې دی دا خو بیا ودریږي، ساکت بشي، هغه به انسولین خوري، او هغه ته مونږه انسولین ډیپینډنٹ وایو. دغه ټایپ 1.
صحیح. لکه څنګه چې د نومبر 14 چې کوم دغه د ډایبټیک یا د شکر د دې ورځ ده، نو یو رپورټ هم پرون راغلی او مال چې اوریدونکو سره هم شریک کوم، چې نیوي چې 15% خلک داسې د ټایپ 2 چې کوم دی چاغې ته علم هم نه، یعنی وته معلومیږي نه چې یعنی دا شکر وته شوی دی، نو د دې وجه صحیح ډاکټر صاحب؟
په دې بنیادی وجه دا ده چې ټایپ 2 کې دای چې شکر خصه مقدار کې پیدا کیږي لګیاوی، نو انسان ته احساس نه کیږي. بل کم سړی چې فعال وي او خو ژوند لري او منډه ترډه او مهنت مشقت کوي، نو هغه ته دا ډېر کم احساس راځي. که فرض کړه د لبلبا انسولین کم هم تیاری، نو دا ورزش او د کم خوراک په ذریعه باندې بدن ته دا موقع ملو شي چې هغه خوراک چې کم د میټابولیزم عمل دی دا غي نه تیر شي، او په لږ انسولینو باندې هغه کار سر ته ورسیږي.
صحیح.
او خلکو ته پته د دې وجنه نه لګيږي.
ډاکټر صاحب، تاسو د علاماتو خبره وکړه، نو د دې شکر یا شوګر ناروغي علامات څه وي؟
د دې بنیادی چې کوم علامات دي، چیرې سړی ته شکر شته او کنيشته دي، نو دا انسان ته تشې متیازې ډېرې زیاتې راځي، دغه سه د تند هم زیاته لګي، لوګ هم ورته زیاته لګي، او چې کله د چربیانی یا فیټس دا زیات مقدار کې خوري، نشاسته زیات مقدار کې خوري، نو بیا د ارګمې خراب شي او خېټه پړسېدل شروع کی، او د ولو منځ کې ور سره د درد احساس راځي.
ها
تک چې د خپو سوزیدل ور سره شروع شي دا د دې بنیادی علامتونه دي. نو عموما د داسې شکایتونو سره چې کله مریض کلینیک ته راشي نو آی کې بیا ډاکټر پدې پوهیږي لکه تشو متیازې زیاتوالی چې دی نو دا د تشو متیازو ډېرې بیمارو سره هم کېدای شي.
صحیح
د بعضې دارو خوراک سره لکه مونږ ډایورټیک ورکوو د بلند فشاري خون لپاره بعضې دواګانې مونږ داسې ورکوو چې هغه تشو متیازې راولي. نو مونږ د مریض نه دا ټول تفصیلات جمع کو او چې داسې څه دوا باندې دی نه وي نو بیا مونږ په وینه کې د ګلوکوز چې کم مقدار دی یا لیول دی د هغې ټیسټ ورته
وکړو.
کله که هغه په نهره باندې د اویاو او یو سلو لسو تر منځ وي نو دا عادي ګڼل کېږي. او بیا مونږ نور وجوهات ګورو چې دغه لکه تنده ولې پیښیږي، تشې متیازې ولې بار بار راځي، ډوډۍ ولې نه هضمیږي. نو بیا دا کې بیا د معدې بیماری هم کېدای شي، د ځیګر بیماری هم کېدای شي، بیا ډاکټر هغې طرف ته متوجه شي. خو که په نهره باندې دا د یو سل لسو نه زیات راځي نو په لومړي ځل باندې چې کله مونږ داسې مریض تشخیص کړو نو عموما هغه مونږ په دویم ورځ باندې د هغه لپاره یو بل ټیسټ تجویز کوو. هغې ته بیا مونږ جی ټی ټی وایو، ګلوکوز ټالرنس ټیسټ. دا مریض مونږ د شپې چې دی تېره کې نهارې راغواړو نو د نهاره باندې د نوینه واخلو چې بالکل نهار دی چې د لس دولس ګنټې هیڅ قسم خوراک نه کړی نو هغې وخت کې وینه کې شکر سونه موجود دی. بیا ده ته دا ووایو چې د معمول مطابق څنګه چې د مخکې به ناشته یا سباناری کول هغه وکړي او بیا دوباره هغې باندې یو ګنټه تېره شي نو مونږ بیا هغه چیک کړو چې اوس د خوراک نه پس د شکر لیول په وینه کې څومره بره لاړلو. دغسې دوه ساعته پس بیا مکه مریض نه بیا دوباره مونږ بله وینه اخلو، بیا ټیسټ کوو. هغې کې دا ګورو چې نظام انحظام چې کوم عمل ختم شو څلور ساعته کې عموما چې دی کې دی اوس کمیږي سونه. نو دې نه مونږ ته دا پته لګي چې د انسان چې دی د ګلوکوز د برداشت حد سونه دی.
صحیح.
یا دویمه خبره دا ده چې مونږ ته دا پته لګي چې د ده په لبلبه کې په سونه مقدار کې انسولین تیاریږي. نو د هغې مطابق مونږ بیا د مریض ته دواګانې تجویز کړو، د خوراکونو پرهیز ورته وښیو او ورزش ورته وښیو.
صحیح. مطلب ورزش دې سره په کار دی چې څوک شوګر یا شکرې نو ورزش هغې لپاره زیات په کار دی چې کوي.
احمد صاحب لکه زه خپل ډایبټیک یم، درې کالو شو زه هیڅ قسم دوا نه خورم، هیڅ قسم دوا زه نه خورم. زه ډایبټیک یم او زما شوګر لیول چې دی دا همیشه زه درې څلور ورځې پس چې کوم نو دا ټیکی. د دې بنیادی وجه څه ده؟ سوال دا ولاړیږي. د دې بنیادی وجه دا ده چې دې کې مونږ د خوراک ټیمونه چې دي دا تبدیلو. هغه څنګه دي چې څنګه مونږ روزه کې کوو، یعنی سحر وختي ډوډۍ خوراک او بیا د مازیګر او ماښام منځ په دامنز کې یا ماښام منځ پسې فلفور خوراک دا خو یو صورت شو. دویم صورت دا دی چې بعضی غذایی اجناس دا غی بندول لکه پای کې غنم چې دی دا ډیر زیات شکر ځان کې لري، جوار ډیر زیات شکر ځان کې لري. د بعضی خلکو په دې کلو کې په خپل لګي وي چې د غنمو ډوډۍ مو خوره، د جواري خوره، دې کې کم دي. د غنمو او د جوارو ترمنځ صرف د دوه درجو فرق دی. عمر شکر جوارم لري. نو اوس چونکې زمونږ غونتې هیوادونه چې افغانستان پاکستان دي دلته کې زمونږ بنیادی خوراک چې دی همدغه غنم
جوار دي بالکل.
خو تاسو ګورئ چې کوم ځای کې تاسو میشته یې نو هلته کې دا شی نه نشته، تاسو به ډوډۍ ډېره کمه وینئ.
ډېره زیاته بالکل ډاکټر صاحب همداسې ده.
او هلته کې هغه کمې لاویږي نو براون بریډ
بالکل
چې هغه کې د بوري کافی مقدار یې نه غنم او پوستکی هم پکې میده وي. زمون خلق چې دا چسکدار خوراکونه خو خي سپین وړ میده وړ او داشنه خورین دې سره دا زیاتی
او خاص کر زمون پښتانه خو بیا سپین وړ ډیر زیات خو خي
ډیر زیات په خي او دا اسلام هم منې کړی او مونږ هم ورته وی چې مې کوي خو زمون خلق زمون هم نه منې نو سوکو.
بالکل ډاکټر صاحب دا خو
دې نه علاوه بیا دا د چې لکه د عمر مطابق چې د سړی فزیک یا ظاهرا صحت څنګه ده نو کده روزانه سلور نه تر اوه کیلومیټره پیدل مزل وکي او د په خوراک کې خواږه بند کی د چینو د قبیل نه د چوکندر چې کوم خواږه راځي یا د غنی چې کوم ګوړه او چینی یا بوره راځي دا شینه دې بند کی
مکمل توګه بندول
مکمل توګه باندې ها
او
په زمن کې ور سره سرکړی شایان نه چې کوم غړو کې سرشي مرغان شي دا شینه بند کی او ساده خوراک ته دې توجه کی او دا ورزش ور سره ساتي او دا خوراک ټیمونه سحر نور خاطه او نور پریواته ترمنځ دا دوه ټیمه او ساتي نو اکثر چې کوم دا مریضان وی نان انسولین ډیپندنت نو دی تر لساتو کالو پورې سره د دې چې دا د شکر مریض وي خو دې ته د دوا ضرورت نه وي. زمونږه بدمرغي دا د احمد صاحب چې مونږه نه پرېس کوو او نه ورزش کوو عموما چې کله مونږ مریضانو ته دا خبره وکړو نو چې دا خو زنانه ده بای ټیک دا زنانه ده نو زنانه باندې چا کت غن لګولې چې دا کور په انګړ کې دې نه ګرځيږي.
بالکل
دا خو ضرور نه ده کنه چې ته به لوی سرک ته ځې ولته به سلور کیلومیټر نه تر اوه کیلومیټر مزل کې بل دا سلور نه اوه کیلومیټر مزل چې دا په سلی ریش ساته کې کول دي یعنی دا وقفه وقفه سره یو وړو کې کور دی هغه کې فرض کیا یو ضعیف العمر سړی دی یا زنانه ده نو هغه د کور په غولی یا انګړ کې مثال دی سهار لس چکر ولی دی اندازه کولی شي چې دا لس چکر تقریبا د نیم کیلومیټر برابر دی یا د یو کیلومیټر برابر دی دغه سي بیا دی استراحت کو یا د کور نور کار کو یا مطالعه د سمجه دی بیا دی ته مکمل او شولا بیا لس دولس پنځلس چکرې پوره کړو دغه سي تر ماخامه پورې دی دا په کور دننه دا ورزش پوره کولای شي. کم چې زلمیان خلک دی لکه زلمیانو نه مطلب چې هغه د پنځه پنځوس کالو نه کم وي او د پنځشتو کالو یا شلو کالو نه زیات وي نو په کور کې که دوه منزله یا درې منزله کور وي او زینی وي نو په هغې باندې د ورځې لس پنځلس ځل ختل کوزیدل او دې سره دغه چې کوم غیر ضروري خوراک مونږ کړی وي هغه جذب شي جزو بدن شي او هغې ته دونه مقدار کې انسولین میلو شي چې هغه زمونږ په وینه کې د شکر لیول چې دی زیاتېدو ته بیا نه پرېږدي.
ډاکټر صاحب جی جی
لږ دا خبره زه مخکې نوره بوزم دی کې عموما دوه قسمه کارونه مونږ سره کېږي احمد صاحب
جی
زمونږ مریضان چې کوم دي دوی ته چې کله مونږ وایو چې تاسو خواږه بند کړئ نو په کور کلو کې ورته خلک وایي چې ګوړې چای څکا هغه خو چینی نه دي بیا چې راشي نو هغې دا چل کوي چې چاو کې ګوړه واچوي ښې خوږېږي ځان ته بیا چې ته ګوټ والي نو هغې ته دا خوږې ښکاره شي نو بیا وایي لږ پای روړه چې پکې واچو بیا پکې دوباره پای واچي هغه خوند وله پیکه کوي نو دا په خوند پیکه کولو نه ده دې پیالې کې چې څونه شکر پروت دی نه خو ما غومره پروت دی
بالکل
تا خو ولا صرف خوند بدل کو نو یو دا غلط یعنی کوي زمونږ خلک دویم د شکر مریض چې یو دلته په بډه بیره کې دی او بل په شیرشاهي جلال آباد کې دی او بل په شارنو کې دی په پکتیکا کې او بل چې دی نو په خوست کې دی خپلو کې به ارتباط لرلی او د ځانه به یو بل ته کیسې کوي چې دا دانې وخوره دې سره به شکر ختم شي او دا قسم ونو جرډې وخوره دې سره به شکر ختم شي. شکر نه ختمېدونکی شی دی.
ما همدارې پوښتنې لراتلم هم ډاکټر صاحب
نو زمون خلق دغه غلطی کی او په دې باندې بیا دی خپل صحت مزید خراب کی، یو ته نه دا غلطی کیږي
صحیح.
دویم دا غلطی کی چې کله دې ته مونږ وی چې تاسو خواږه بند کی، نو باز خلق چې هغه باندې ژوند گرانی هغه بیا دا سیو کی چې هغه د میوجات او خوراکم بند کی. نو اوس میوجات کی چې کم مونږ ته ضروری حیاتین ملاویږي یا وایټامینز، هغه په نظام انہضام کې خپل یو کردار لري. نو چې هغه تاسو بند کړه نو ضروري خبره ہے چې نظام انہضام به بیا د میټابولیزم چې کم کار دی ونه کیږي، نو شکر به مقابل کې زیاتیږي. نو دلته دا خبره چې دی اورېدونکو ټول په غور ووري، دی به چینی ګوړه یا چې کم کې چینی او ګوړه شامل دی، دې شیانو نه به ډډه کوي، دا به کته یې نه خوري. موسمي میوجات چې دی دا ټول خوړی شي، خو دې کې یو طریقه ده چې دا به په نهر خېټه خوري،
خوراک نمخ کې، یعنی
خوراک نمخ کې. ټوله دنیا کې اصول دا دي چې میوجات د خوراک نه پس خوړل کېږي.
بالکل.
خو د شکر مریض د پاره دا ده چې دې به سهار خپل ناشته.
هلو ډاکټر صاحب، آواز درځي زما؟ جی جی
مس کې پکې زما غږ راځي.
جی جی اوس راځي. جی جی ستاسو آواز راځي.
نو په غرمه کې چې کله دا مریض اوږې شي یا د ابتدا چې کومه بیماری وي دې کې لوګه ډېره زیاته راځي، نو په دغه دوران کې به دې د موسمي میوجاتو نه کار اخلي. هغه مالټه ده، نور ډېر میوجات دي. البته درې میوجات داسې دي چې دا د شکر مریض دپاره اجازه نشته دی. هغه کې سری فیرس چې دی دا کیله ده. دویم نمبر باندې انګور یا کور دی، او دریم نمبر باندې ام یا مینگو دی. او دا دی لکه انګور دوه درې دانې، چونکه انسان د خواهش خو لري او بدن ته د هغې د انزایمز او د هغې د وایټامین ضرورت هم وي، نو په بالکل نه هره خېټه باندې دی دا تقریبا لسته دانې خوړی شي. دغسې یو دانه کیله خو سلیری ساته کې به یو میوه خوري. دا عادي خلق انده کې دوا یا درې مختلف قسمه میوه به دی کلم نه خوري. کم ورځې مثال مالټو خوړه، نو دوا درې سلور دانې مالټو خوړلې، په دې ورځ به بیا دې نور میوه جاتو نه ډډه کوي.
صرف د یو میوه به خوري بس؟
د یو پسې لري ساته کې د یو میوه اجازت ده. د عمومي خلکو په مقابل کې لکه وړې دانې چې وي، الوچه شول، خطوري شول، شفتالو شول، واړه چې کم دي، نو دا د دریو نه تر پنځو دانې پس نهره خېټه خوړی شي. دکسې مالټه او کینو دا تر دریو دانو پورې په نهره خېټه خوړی شي. اله حاصل کیاس اوس دا بنه کوي چې د خټکی یو دانه پوره وخوري، خربوزه یو دانه پوره
وخوري، ډېر غټي
او دا هغې نه به صرف یو ډکره نیمه اخیستی شي.
لکه ډاکټر صاحب تاسو دا خبره کوي د خټکی خربوزې خبره وشوله، یا د مڼه چې دا د کوم د لکه خواږی دا زیاته، نو دا مطلب خوړل څه مسله خو به نه وي؟
دا مسله نه، میوجاتو کې لکه دا فرکتوز ته بیا بدلیږي. نن سبا املوک دی، اسور غونتی نه دا
املوک خو خوګم یملوک
هغه ډیر زیات خوږی، خو هغه کې چې کم شکر دی نو هغه د سکروز په شکل کې دی. نو هغه که د شوګر مریض خوري نو د هغه د شوګر لیول کلم نه زیاتیږي. د دې مقابل کې چې انګور دی یا کیله ده یا د ام چې دی، نو په دې کې دا د ګلوکوز په صورت کې پراته دي. نو هغه بیا د ګلوکوز نه فرکتوز ته او لیپولوز ته ډېر شی یو د چینو یو مختلف طریقه ده د خوږو، او د ډېر انزایمز د ملاوېدو نه پس هغه مختلف صورتونو نه پس بیا ځیګر ته رسي، او هغې نه پس هغه بیا وینه کې شاملېږي او جزو بدن کېږي. نو دغسې میوجات چې دی دا خوړی شي، دا پخلی خوږوالي سره تعلق نه لري. لکه دې کې اوس مونږ مثال د مرچکی به واخلو،
تریخ ډیر
دا چې تاسو خوري دا تریخ دی، خو اصل مسله دا ده چې په دنیا کې هیڅ شی تریخ نشته دی. دا د کې تریخوالی ځکه دی چې د ګوډې نه یا د چینو نه سلور سوه فیصده زیات خوږ دی.
هغه ډیر خوږواله لکه تریخ ته دغه شی بیا.
هغه ډیر خوږواله چې دی دا موږ ته بیا تریخ احساس کوي. نو اوس مرچکی کې خو ډیر زیات مقدار کې دی، اوس مرچکی خوړې سو نشي سړې.
بالکل یو نه
زیات نه مرچکی هم ټول رس کې نشي خوړې.
بالکل
او مسالہ دغه ده. نو دا کسی چې کم دا سکروز دی نو دا دی استعمال چی نو دا بیا تر ساده پورې د ډاکټر په مشوره باندې کېدې شي. خو ګوڑا چینی او دغه درې میوجات چې دی دینه بډه ډکی تر دې پورې چې کجورم دی خوړې شي سهار په نهاره، خو بیا به دی مړه نه خوري، کم از کم سلور ساعته بیا دی مړه ورپسې نه خوري.
مطلب یو کجوره خوړلی شي کنه یا غم دام لکه دغه پشان یو دوه درې خوړلی شي؟
تر اوو دانو پورې خوړلی شي سحر.
ها او و دانې خو خپل یو قسم له پوره خوراک دی نو دغه نه پس
هغه کې مکمل خوراک چې سونه د بدن ضرورت هم پکې پوره شي، او بیا د ته پکاري چې څه د ژوند معاملات دي پکې وګرځي، که څوک د ناستې کار لري لکه زموږ استاسو غونته کې، نو دې ته بیا نه د پکار چې نور خوراکو کې. کم خلک چې پیدل ګرځي متحرک وی نو هغه بیا کولی شي چې غرمه کې یو سینډویچ وخوري، دا کولی شي. ته چې یو مهمه خبره زموږ خلک دا ته پوسم کوي چې غوښه وخورم که غوښه ونه خورم.
بالکل زموږ دغه پوښتنې راتلمه ډاکټر صاحب.
بس احمد صاحب ستا پوښتنې ماته همداسې زما خیال خولې ته راځي.
بالکل دا دویمه درېمه پوښتنه ده چې زه کوم هغه تاسو جواب راکړي.
نو غوخه بالکل بخوری دادی ته اجازت ده. کله چې دا مونږ وایو چې غوخه به نه خوري نو تاسو هم د پښتونخوا د طرفونو یې.
بالکل
مونږ خلک په هغه مقدار غوخه نه خورو څنګه چې یورپ والا خوري.
بالکل
تاسو کا غټې غټې بوټي وي او چاقو چړای ورته نیولی او هغې هو ډوډۍ ورسره نه خوري کنه؟
صرف غوخه خوري. بالکل
صرف غوخه خوري. دغسې غوخه چې دی نو دا مونږ بندوو. دا زمونږ چې د غریبانو حیوانونو کور ته په یو جمعه کې دوه سره یا درې سره غوښه راځي نو هغې ته د دې بندیز نشته. هغې واقعه دا خوړی شي، دا د بدن ضرورت وي.
مطلب هغه ډېره نه ده خوراک په کار، لکه دلته چې ورته ولګېږي نو بس یو پوره یو دغه سره مخې ته پروت یو په چاقو دغې پسې راغستی او په هغې خوري، نو هغه شانتې نه ده په کار.
بالکل.
او ډاکټر صاحب یو پوښتنه، لکه دوه پوښتنې. یو خو تاسو چې ویل چې دا چینی او یا ګوړ او دا استعمالول، نو اکثر موږ دا ګورو د خلک وایي چې لکه د شکر ګولۍ دي، یعنی هغه چې خوږولو دپاره یو قسم ګولۍ ملاویږي هغه استعمالوي، د دې استعمال څنګه دی؟ او ورسره یو بله پوښتنه چې دا خلک وایي چې د کریلې لکه ډېرې ترخي د دې جوس کا یا د غشنت یو بل یو داسې غني والا یو بوټی دی د هغې په معنی نومیر شو د هغې د هغې هم ډېرې ترخي، نو وایي دا هم سکدل په کار دي لکه دا خی، نو آیا واقع دې سره کمیږي؟
احمد صاحب ما خو درته وویل چې ټول نه زیات تریخ مرچکی دی.
بالکل
بیا د دې د مرچکی هم جوس جوړی خو د ټول نه زیات تریخ دی هغه دې سکي.
بالکل
هم تک خبرې باندې خو مونږ شروع نو کا چې د بډابیر سړی به د خوست والا سره د شکر مریض بل ته تماس لري، د خوست والا سره خوست والا به تماس لري، د کندار والا سره کندال والا به تماس لري پنډی کې چې ته دا ازغه کې خور او دا بوټی خور دا د خولې په خوږ او په تریخ نه دی. احمد صاحب
صحیح
دی کې تا کتل دي چې کم شی مونږ خورو، کریله خورو، مرچکې خورو، کدو خورو، ټنډه خورو، تور بانجان خورو. ساینسی توګه باندې په دې کې کم قسم ګلوکوز پراته دي او سونه مقدار کې پراته دي، د هغې مطابق به دي دا کار کوي. نو بیا به ټکی ما ارزو کو لکه ما مخکم دا خبره هم د دې صفونه کړې وه، موږ د دې تیرا یو ادې وه هغې شوګر ډېر زیات شو نو هغه راوړې وه. نو ما ورته چې تا خو ورسره ټیکو درې څلور کال نه ستا علاج ما خو د غره خلک دی ګرځي کنه دی لکه ډوکې.
بالکل
نو هغې کره واده و نو ټولو خلکو مټیانې خوړې، نو هغې چرته کې یو پردي ماشوم له سل روپۍ ورکړې وې هغه وخت سره، دا نن نن لس اته کاله مخکې خبره زه کوم. ما ورته ویل مورې څه بد پرهیزي کړې؟ بچې هېڅ بد پرهیزي مې نه ده کړې، خو داسې واده و ټولو خلکو مټیانې ځلوبیانې خوړې، ما له چا نه راکولې، ما یو ماشوم ته سل روپۍ ورکړې چې ما ته د دې ځلوبۍ راوړه. نو دا ځلوبو په زور زور باندې مې یو دوه پیالې چای ورسره څښلې، هغې نه پس مې جبه موچه ده او نظر مې هم خراب ده، سا مې هم خرابه ده، خپونه مې زور هم تلی ده.
نه ډېر کم خوراک کړی
نو زمون خلق دا عادتونه چې کینو دا خنه دي دا د شوګر لپاره. ما وای چې خپل شوګر دی غوزه چونکه زه ډاکټر یم نو ما ته اندازه وی چیرې دی وخت کې زما شوګر لیول یا ریکوایرمنت بدن ته سونه دی ضرورت سونه دی بدن ته د سونه توانایی ما ته ضرورت دی. نو د هغې مطابق بعض وخت مونږ هم پکې لږه غوندې بدفریزي کوو خو عام سړي ته خدای اجازت مونږ نه شو ورکولی ځکه چې هغه په دغه شینو کوي چې دا په خولې باندې خوږ دی که تریخ دی نو دا د خولې خوږ او تریخ سره تعلق نه لري.
صحیح. او دغه ټیبلیټ یا دغه ګولۍ چې کوم اچي چې وکي
هغه چې دی هغه سکرین هغې ته وایو سکروز دی. نو کنی اچي ډېره ښه ده هغه هم ولې مونږ اجازه ورکوو چې د هغې مقدار ډېر کم دی او خوږوالی پکې ډېر زیات دی. دا مرچکي ته ورته غوندې شی نه دي که همدا خوږوالی تاسو په جب همداسې کېدي نه ترخه لګېږي بلکې د دا چې کوم چای یا حلوا کې چې دغه ګولۍ واچوي نو هغې کې لږ معمولي تریخوالی عام سړی چې کوم وي نو پکې تریخوالی محسوسوي. او د شکر مریض سي نو د هغه چونکې ټیسټ بډز د هغې سره نه یې مخته نو هغه ته پته نه لګي نو هغه ته خوږ لګېږي.
صحیح. ډاکټر صاحب اوس دا یو پوښتنه ده چې ډېرو خلکو رالېږلې ده لکه نثار احمد چې کوم دی د شکر د علاج په حوالې سره کنه چې د دې علاج څنګه کیږي. نثار احمد هم دا پوښتنه کړې ده چې د شکر په مکمله توګه باندې علاج کیږي او که نه کیږي. یا حیات الله حیات چې کوم دی هغه وایي چې موږ څنګه کولی شو چې شکر مرض چې کوم دی هغه په مکمله توګه زموږ نه ختم شي. دغه شان لطیف الله مشال چې کوم دی هغه هم وایي چې شکر ناروغي چې دا مکمل علاج لري او کنه لري. نو زیاتره اوریدونکو د دې مکمل علاج حوالې سره پوښتنه کړې ده نو څه به وایي ډاکټر صاحب؟
زم چې دا خبرم په تفصیل وکم.
جی
شکر بیماری نه ده.
ها
شکر مرض نه ده. شکر رنز نه ده. دا درې خبرې مونږ استعمالو د بدن ترتیباتو کې چې فرق کړه بنیادی طور دې ته مونږ وایو ډایبټیز ډیس آرډر. ایلنس نه دی. ایلنس یا بیماری یا مرض یا رنز دا نه دی. ډیس آرډر غیر منظم یعنی د بدن د نظام انهضام چې کوم نظام دی چې کله هغه غیر منظم شي او د خوراک په جزوی بدن کولو کې تکلیف پیدا کی لوګه کمه کی یا زیاته کی نو دا یو ډیس آرډر یا بدنظمی پیدا شوله. دغه چې کومه بدنظمی ده دا په څه طریقه مونږه واپس نظم ته راوستی شو.
صحیح.
هغې کې عمده کتل دي که لبلبه انسولین نه پیدا کوي نو د انسولین نه بغیر خو جون نه کیږي یو شی به هم نه هضمیږي نو هغه انسولین ډیپینډنټ شولو سړی. خبره دغه ده د چا چې لبلبی شکر پیدا کوي خو هغه مره نه پیدا کوي سونه چې بدن ته ضرورت دی بدنظمی شوله که نه.
بالکل.
مثال یو سړی ځي د پېښور نه روان دی او کوهاټ خاره پورې ځي خو د سره کرایي د 8 روپۍ او د لارې د سفر کرایي جوړیږي بلفرض 10 روپۍ.
صحیح.
نو دا 2 روپۍ چې د سره کمه دي دی به څه کوي دا 2 روپۍ به دی پوره کوي نو اله به دی کوارټ ته رسیږي او کنه ته سره کم وي نو یو صورت دا کیږي چې بیا به ته نه دی د 2 روپۍ مزل چې سونه کیږي نو هغه مره به ته د موټر نه مخکې
کوزیږي. بالکل.
بیا به ته پیدل ځي بیا به پیدل ځي نو اله به خپل کور ته رسي پته څه لګېږي چې دا سړی د نظم سره نو روان شوی د اسراف وکړو.
بالکل.
ته ته مخکې نه په کارو چې زما جیب کې 10 روپۍ په کار دي چې په دې به زه تر پېښور نه تر کواټه سفر کولی شم نو دا شی که ده په نظم کې کو او ده سره 10 یا 12 روپۍ پاتې شو نو دی به په سهولت ځي ده ته به هیڅ تکلیف نه وي. عمده که مونږ خبره کوو چې تاسو د شکر مریضان چې دي د ګوډې چینی او د دې جوړ شوي شیانه نه خوري مرغن او سره کړي شیانه به نه خوري چې هغې ته د ډېر زیات انسولین ضرورت وي آی مقابل کې سبزیانې به خوري موسمي میوجات به په نهاره خوري نو د کم انسولین سره به دی چې کم د خپل نظام انهضام او نظام انجذاب میټابولیزم چې موږ ورته انګریزي کې وایو نو دا به دی فعال ساتي او دې ته به هیڅ تکلیف نه لکن یو سړی دی او مثال د سلوېخ کالو دی او دې په دې هدایاتو صحیح تر باندې عمل شروع کړي نو تر شپېته کلنه پورې دی بغیر دوا ځان ساتلی شي. خو چې دی د خپل بدن نظم ټیکو ساتي، د خوراک نظم ټیکو ساتي، د اوده کېدو نظم ټیکو ساتي، د خوراک د ټیمونو نظم و ضبط صحیح وساتي، او کم از کم پنځه لشکل شکاله پورې دی بغیر د انټي ډایبیټک یا د شکر ضد دوایانو نه بغیر ښه فعال ژوند تېرولی شي. هغې نه پس بیا که شپېته کلن شي، بیا اعضا کمزوري شي، نو بیا به ورته لږ ډېر دارو په کار وي. زمونږ بدبختی په دې هیوادونو کې دا ده چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو نو مونږ صرف ټول ارتکاز په دې وي چې کومه دوا به راکوي او څو نمودې له به راکوي. مونږ چې ورته کوم هدایات ورکو نو عموما مریض هغې ته غوږ نه ږدي او نه په هغې باندې عمل کوي، او دغسې دي مالی او اقتصادی او بدنی ټولو نقصاناتو سره مخامخ وي.
صحیح
اوس اخیری دینه څه ثابته شو؟
جی
ثابته دا شوله چې شکر چاته وشو د لبلبې نظام کې فرق رالو، نو دا به مونږ په خپل توګه ټکو مکمل بیا دا قدرتي چې څنګه او هغه څه دا بیا نه ټک کیږي.
مطلب ډاکټر صاحب اول نمنګ د خپل جون چې کم دی هغه موږ له داسې لکه د هر شي کې احتیاط کول په کار دی، خوراک شو که دا هر څه شو چې دا احتیاط موږ کوو نو د دې دغه نمنګ ځان ساتلی شو، چې کله به احتیاطي شو نو موږ خرابوي.
بالکل.
او ډاکټر صاحب دا یو بل پوښتنه هارون کړی دا وایي چې دا چا چې وزن زیاتی یعنی غټ کسان چې نو په هغه کې د شکر شره چې کمی وي اکثر لکه خلک دا وایي چې دې ته زر شکر کیږي، دا غي وجه څه ده؟ لکه وایي واقعي دا سي کنه دا د اس خلکو خبرې دي؟
واقعي هم دا سي وي. چا چې وزن دا غد عمر او د قد مطابق نه وي
ښه،
نو دې مطلب دا دی چې دې غیر ضروري خوراک کوي. یعنی د دې چې څونه ضرورت دی دا غینه دې زیات خوراک کوي، هغه خوراک په بدن کې د چربیانو په صورت کې جمع کیږي. دا چربی بیا په دوران خون کې شامل شي، خېټم د سړی رو پړسي، سټه مو پړسيږي، غټ شي، نو دته د مزید خوراک بیا ضرورت وي، ته مزید نور خوراک زیات ای لبلبه چې دا غونه غټیږي اچ سونه دا ماغه مربه پرتوی، او دا غی چې سونه کیپاسټی دا یا قوت ته د انسولین پیدا کول او ماغه مربه ده او بدن په غټ شلو، نو لا محاله به دا غی انسولین مقابل کې د دې غټ بدن مقابل کې چې لبلبه کم انسولین پیدا کوي نو دا به یو وخت کې کم شي. او چې کم شي نو بیا به دغه علامات راځي چې خوله به وچیږي، بار بار به تشي متیاز راځي، نظر به زگ زگ کیږي، تتیږي به خوراک چونکی خېټه به پړسیږي، خوب به ورسره خراب شي، قبضیت به ورته شروع شي، او سموده پس کدا له علاج پاتې شي نو بیا لبلبه انسولین مزید کمی پیدا شي، هغه مقدار پیدا کېدل چې مزید کم شي او دغه سدا سړی چې نو د شکر ښکار شي.
صحیح. او ډاکټر صاحب دا شانواز خان یو پوښتنه کړې ده، وایي زما وراره دی، مطلب عمر یې کم دی، وایي ماشوم دی، عمر یې لیکلند خو یې ماشوم دی، لکه هغه ته شکر شوی دی، خو خلک خو مخکې خو به دا خبره کېدله چې شکر چې هغه د زیات یعنی عمر چې زیات دی چای هغه ته کیږي، نو ماشومانو کې د دې شکر وجه څه دی؟
دا موروثي دی.
ښه.
دا موروثي دی، دته جوینل ډایبټیز وای. دا پیدایش سره یا د مور په خېټه کې دته دا لبلبه کار نه کیه، خوده د مور انسولین خوري. ها. هغه نه پس چې کله د دې دنیا تر شي وزي کیږي، نو چې د لبلبه کار نه کوي نو هغه بیا مونږه هغه ته دغه د وزن مطابق بیا انسولین ورکول شروع کو. اوس دلته خو مونږه د انسولین پچکاره لرو. امریکا کې یا نور چې کوم مترقی هیوادونه دي نو هلته کې انسولین پمپ لګیږي د جراحۍ په ذریعه باندې، او هغه بدن کې ځیګر سره کیږي، او هغه کې انسولین پراته وي، مصنوعي انسولین. او دا مریض چې ګرځي را ګرځي یا کم وخت هم د بدن د انسولین ضرورت شي نو هغه په خپل یو پف څنګه چې دا پرفیوم مونږ سپرې کوو نو هغه هلته کې سپرې کوي او هغې نه هغه بیا بدن کې هضمیږي او دغسې د خپل فعال ژوند کې. خو زموږ غوندې هیوادونو کې دا طریقه یا ټیکنالوجي نشته دی، لا ممکنه نه ده. پیدایشي چې کوم ماشومانو ته ډایبټیز اوشول دا انسولین ډیپینډنټ دي، دی بغیر د هغې نه بل حل نشته چې انسولین ورته ورکو. آی ڈی ڈی ایم ورته وایو، انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز مائلیٹس. دا تب مصنوعی انسولین ورکو لے کی گی نو اعلیٰ بدا سڑے جند کئی تا کم چې په لوی عمرونو کې کیږي. تا نان انسولین ڈیپینڈنٹ دی نو هغه ته ټایپ 2 مونږ وایو، او هغه بیا مختلف قسم لکه چې کم سړی وزن زیات وی څنګه چې رو رو ته پوسو کو نو دا غل لپاره د انټي ډایبسي یا د شکر زد چې کم د یو خپل فامیل دی د واګانو
صحیح
کم چې لاغیر خلک وي نو دا غل لپاره خپل یو فامیل دی د شکر زد د دواګانو. کم چې اوسط یا نارمل وزن سری دا غل لپاره خپل دواګانی دي. دلته زمونږ دا هم یو مسله ده چې یو مریض ته ډاکټر دوا لیکلی وي نو هغه ټول کلی کې هغه ډنډوره کې چې دا د شکر دارو دي. دلته زه دا خبره به مکول غواړم محمد صاحب، د شکر یو عام دارو چې عموما مونږ ورکو د ګلوکوفیج په نوم باندې وي. زما غږ درځي تاسو؟
جی بالکل ډاکټر صاحب راځي.
اوس دا یو دوا چې ده نو دا مونږ د وزن دا غل ورکو چې چا وزن زیات نو هغه مریض ته بیا مونږ دغه داروګان ورکو نو دغه وزن ورسره کمیږي. بعضې وخت هم دغه دوا مونږ یو داسې سړي ته ورکو چې هغه ته د سره شکر نه وي، خو هغې کې زمونږ چې کم مرام وي نو دغه وزن کمول وي چې آینده کې دته شکر ونه شي.
صحیح.
دکسې عمده دوا د هر سوټیزم یا د مخ باندې چې کم ویښتان راځي د زنانه غیر ضروري د هغې په زدم دا دواګانې مونږ استعمالو. دغسې په شنډوالي کې زنانه شنډوالي کې چې کومې ښځې بچی نشي پیدا کولی هغې کې بعضې هارمونونه داسې کمی چې هغه مونږ د دې دوا په ذریعه باندې ټیک کوو. نو تا د شکر داروګان چې دي یا د هر قسم دواګانې چې دي دا بنیادي طور خودي زهر ده، تاسو ته پته ده احمد صاحب.
بالکل.
او د دې ریډیو د لارې نه د مشال په ذریعه مونږ ټولو خلکو ته دا بار بار خواست کوو چې تاسو په خپل سر داروګان مه خورئ، او کم دارو چې کم انسان ته ډاکټر تجویز کړي دي نو هغه مونږ ډېر احتیاط سره کوو. مونږ د هغه وزن تم ګورو، د هغه عمر تم ګورو، هغه کم قسم کار کوي لکه احمد صاحب رالو نو هغه ته بس څنګه دارو ورکوم، او یو سړی جفاکش دی مزدور دی هغه ته به کم قسم دوا ورکو دی کې به فرق وي.
بالکل.
نو زمون خلک په دې نه پوهیږي، هغې دا پیژني چې دا د شکر دارو دي او دا د خېټې دي او دا د سر درد دي، هغې بیا دا خوري او نور رنځونه ځان کې پیدا کوي. نو د دې نه بالکل ډډه پکار ده. یو بل چې دا کم د ځانه دا ټوټکې موټکې چې کوي کنه چې دونه کریلې خوره، د کریلو پوډر خوره،
بالکل،
یا ازغکی، بالکل د دې شیانو خپل اثرات شته خو هغه دونه مقدار کې نه. دا هربل میډیسن دي. دا
صحیح.
او چې کوم زمونږ چې کوم ساينټیفیک میډیسن دی نو دا تاسو ګورئ په وړوکي کیپسول کې یا وړوکي غونډې امپیول کې یا یو وړوکي ټیبلیټ کې هغه 1500 ملي ګرامه یا 1000 ملي ګرامه پورې یا 1 ګرام تر 2 ګرامو پورې پکې موجود وي. او په دریو کرولو کې خو دونه نه چاهي کې 2 ګرامه را پیدا شي.
بالکل.
او نو دا پیوریفایډ شکل کې وي نو دا ډېر خطرناک وي. یو بل ته به دا ورکیم نه، او کم دوا چې ډاکټر تجویز کړي د هغې نه بغیر به د شکر دواګانې بدلی هم نه.
صحیح. او ډاکټر صاحب، دا نذیر جان یو پوښتنه کړې ده، وایي چې په نهره او په مړه باندې د شکر مال نذیر جان دا یو پوښتنه کړې ده چې په نهره او په مړه باندې د شکر یا شوګر لیول چې کوم دی هغه څه پکار دی، چې یو کس په نهره باندې څونه پکار دی او په مړه باندې څونه پکار دی؟
د نهره بنیادی مقصد هم دې ته پته چې نهاره وای سطح نهاره دې ته وایي چې کم از کم تا اتو ساتو نا ترلسو ساتو پوری حس شستا سو دا مرین نی تیر شوی اور اوبو پوری نو دا نهر دا خو بالفرض ز مسخوتن لس بجو دا شوی ما او سحر پینزه بجی پاس یدلم او ما دو دانی بادامو خوڑل نو ز نهر پاتی نشوما
بالکل
زکه موڑ نیم دا بیل خبره دا خو نهر هم نیم مایده تشه پاتی نشولا
صحیح
نو لبلبه پا خپل مقدار که انسولین دا غدو دانه بادام یا غوز یا سم چی تر کردی بیر کم مقدار زایل پارا با لبلبه انسولین ورکول شروع کی نو دا نهر خدا غا مطلب ده دا مڑی مطلب داده چی کل تاس دوڑه او خورا او دی بانده شپک ساتا نی تیر شوه نو دا موڑ ایسابل کیگی اوس د دې د خبرې جواب داده چې کله دا سړی نهر وي نو د شکر لیول د اویا نه تر یو سل لسو پورې پکار دی
چې نهر وي اویا نه تر یو سل لسو پورې
د دې تر منځ چې دی نو بس دا ټیک دی او که ته خوراک کړی وي عادي خوراک وکړو یا کمې وکړو خو چې ته خوراک وکړو او دی د شکر مریض وي نو بیا دا د یو سل لس نه تر یو سل او شپیتو پورې دا پکار وي خو که یو سل شپیتو نه زیاتیږي نو دا یې مطلب دا دی چې لبلبه پوره انسولین نه ورکوي
صحیح
نو دا خلک به بیا دوا خوري لکه چې د شکر بازې دواګانې تاسو کتلی دي هغه مونږ چاته مونږ په نهره ورکوو چاته په مړه ورکوو هغې کې عمدغه قتل کیږي چې په نهره کې د لبلبې سونه کار کړی دی او د خوراک نه پس لبلبې ته د سونه انسولین ضرورت وي یا په څه طریقه مونږ د وینې نه زیاتي شکر راغونډولی شو او هغه مثانې ته لیږلی شو یا د لویو بولو په ذریعه د بدن نه بهر کولی شو دا د دې دغه طریقه کار دی د علاج او د پرهیز
صحیح ډاکټر صاحب دی جی جی جی
خو بنیادی شی په دې کې کم خوراک ژوند یو نظم ته راوستل غیر ضروری پرهیز نه کول اکثر خلک پکې غیر ضروری پرهیزونه کوي د ځانه پرهیزونه کوي بلخصوص زمونږ په کورونو کې چې کم زمونږه مشرې زنانه دي هغې په دې کشرانو باندې چې انګوري وي یا بچی وي هغې باندې غیر ضروری پرهیزونه شروع کړي یا حامله خویندې وي داسې په هغې باندې غیر ضروری پرهیزونه شروع کی او هغه بیا د کم شکر خون اخکار شي او هغه چې دی نو ډېر خطرناک هغې بیا سړی بې هوشه کیم او مرګون یم کېدی شي د زیاتېدو په صورت کې تر پنځو سوو شپږو سوو پورې هم که دا زیات شي نو کم از کم سړی وژني نه نور نقصانات خو ته کیږي زړه ته به هم کیږي ګردې ته به هم کیږي سترګو ته به هم کیږي غوږ ته به هم کیږي خو سړی وژني نه خو که شکر د اویو نه ښکته لاړه تر شپیتو پورې خدای بیا هم ګزاره کوي خو که شپیتو نه یو کم شپیته ته ځي یا نه پنځوس ته ځي نو بیا دا مرګون هم کېدی شي
خطرناک شي بیا صحیح او ډاکټر صاحب
غیر ضروری پرهیزونه به څوک هم نه کوي نه به په بل سړي باندې غیر ضروری پرهیزونه لاګو کوي
صحیح او د تلو تلو کې ډاکټر صاحب پوښتنې خو ځینې نورې هم شته خو ما غوښتل لکه چې نن چې کوم دی په پاکستان کې د خیبر پختونخوا ټول پاکستان کې شری یا روبیلا چې کوم دی د هغې واکسین شروع شو نو د آخري دوه درې منټې د ډاکټر صاحب که د دې په حوالې سره زموږ اورېدونکو ته وایي راتلونکي هفته کې به په دې باندې انشاءالله پوره یو پروګرام کوو په دې شری او روبیلا باندې خو په دې تلو تلو کې چې دا څومره ضروري ده دا ماشومانو ته او کم عمر ماشومانو ته دا ولګي او څه کول په کار دي خلکو له
ډیره مننه ښه پوښتنه مو وکړه تېره هفته م غالبا دې باندې مونږ لږه ډیره خبره کړې وه
بالکل
میزلز شری دی جرمن میزلز دا د شری نه کمزوری وارث دی خو د ده بعد از بیماری چې کوم اثرات دي په انسان باندې دا ډیر خطرناک دي لکه دا سړی چې دی د اعصاب ختمولی شي د نظر ختمولی شي د انټلیکچوال یا د زده کړې چې کوم طریقې کار دی په دماغو کې هغه ختمولی شي. د عمر لپاره شنډ یعنی د بچو د پیدا کولو جوګه نه پاتې کیږي. بالخصوص حامل خویندې چې کوم وي که هغې ته جرمن میزلز وشي نو هغې چې کوم بچی ته تولد کیږي نو هغې کې د ړوند پیدا کېدلو ډېر زیات امکان وي. اسپیشل بیبی یعنی ذهنی معذوره مجذوب چې مونږ ورته یا خلک ورته معذوب وایي زما مجذوب وایي غالباً دا هم خلک
جی
ریټارډډ دا پیدا کیږي. گٹ پیدا کېدای شي. بعض وقت یو غړی د بدن نیمګړی پاتې کېدای شي. یو ګوته کمه پیدا شي یا بعض وقت خدا نخواسته بغیر سترګو پیدا شي
جی.
نو دا د دې جرمن میزلز نقصانات دي. حکومت سونه اداري چې دي هغه په دې باندې فعاله دي. دا ویکسین بالکل مفت دی ویړیا دی. ټول ماشومان هلته بوتلل پکار دي. نزدیکترین چې دي سره کوم مرکز دی د دې ویکسینیشنز والا کوم چې ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکوي یا د ټی بی انجکشن ورته ویکسین لګی د زړو ویکسین لګی هغې کې دا یو ویکسین دی ایم ایم آر ممپس ممپس میزل اینڈ روبیلا دا درې واړه چې دي دا د دې ویکسین کیږي
صحیح.
ممپس دغه دی دا بډوډي ورته غالباً وایي که سشی ورته وایي دا یو طرف د مری د غوږه پورې وپړسیږي. مونږ ورته دلته کې کامپیډ وایو. میزلز شر دا خو عموماً خلک پیژني چې په مخ په بدن په سینه په ملا د ماشوم یا د مریض د سرې سرې ګلابي رنګه دانې راخیږي. عمده کس په جرمن میزلز کې راخیږي. عموماً ماشومانو ته کیږي خو د څلوېښت کاله پورې خلکو ته امکان لري. او د ښځو د تولد چې کومه دورانیه چې دا یا عمر چې دی نو دا همدغه د شلو کالو نه تر څلوېښتو یا درې څلوېښتو کالو پورې وي. بالخصوص چې کوم ځای کې داسې خویندې زموږ وي چې هغې حمل لري یا د بچي پیدا کولو تکل لري
ډاکټر صاحب انشاءالله راتلونکي اونۍ به په دې باندې تفصیلي خبرې کوو. بس وخت موږ سره بالکل آخري تقریبا منټ نم کم پاتې دی. نو ډیره مننه موږ سره په پروګرام کې د شرکت کولو نه او د دې ناروغیو په حوالې سره اوریدونکو ته معلومات ورکولو نه
ډیره مننه. په الله ګرانو سه یو د ځان خیال ساتئ.
مننه اوریدونکو. روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. ښاد و آباد اوسئ.